مشال راډیو ته د محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیم بجې دي. په دې غړې کې زپه امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په دې غړې کې د سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه سندرې جادوګرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. سرچینې وایي د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ډلې ترمنځ پټ مذاکرات روان دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یو شمیر خوراکي شیانو پر سر د شپږ میاشتنی رعایت ورکولو پروګرام اعلان کړی دی. او اروپایي ټولنه وایي د نړۍ ځواکمن هیوادونه او ایران بد روانې میاشت په پای کې د اټومي موافقې پر بحالۍ خبرې بیا پیل کړي. بشپړ خبرونه سرچینې وایي د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په اړه پټې خبرې روانې دي. د پاکستان پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې مذاکرات له تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې په افغانستان کې روان دي. د دوی په خبره په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د پاکستان د لوړپوړو امنیتي او استخباراتي چارواکو او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر دویمه له مشال راډیو سره په مرکه کې له مذاکراتو بے خبری وښوده او د طالبانو حکومت هم پاړه لاڅنه دی ویلي. البته سرچینې وایي د طالبانو یو مهمه غوښتنه د سلو بندیانو خوشی کول دي چې په بدل کې به یې هغوی اوربند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ترکیې ټی آر ټي ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره خبرې کوي او که هغوی له تاوتریخوالي لاس واخلي او د هیواد قانون ومني نو بخلو ته تیار دی. هغه مهال تحریک طالبان پاکستان د وزیر اعظم وړاندیز رد کړی و. د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په قبایلي سیمو د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې پر امنیتي سرتیرو او حکومتي چارواکو د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ګرانۍ د اغیز کمولو لپاره پر ځینو خوراکي شیانو د 160 ارب روپیو رعایت اعلان کړی دی. نوموړي بیګا ولستا په وینا کې په وینا کې وویل حکومت پریکړه کړې چې له رعایت سره د وړو غوړیو او دالونو بیې ښکته کړي او په دې توګه پر ولست ګرانۍ بار کم کړي.
دیوی مونږ تاسو لپاره یو پروګرام را وړی چې په تاسو باندې کم ناکم بوج پریوزی. بوج خو خیر پریوتې دی او هغه د ټولې دنیا مسله ده. خو مونږ تاسو لپاره یو پیکیج را وړی چې تقریبا 1.5 کروڑ خلکو ته به ګټه رسي.
عمران خان ویل په رعایتي نرخونو د خوراکي شیانو د خرڅلاو پروګرام به تر شپږو میاشتو پورې دوام ولري. دا البته زیاته کړه چې په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو د لوړېدو له وجې په پاکستان کې هم د نرخ لا زیاتېدو امکان دی. اسلام آباد په تیرو میاشتو کې څو ځلې د تیلو بیې لوړې کړې چې ورسره سم د خوراکي شیانو قیمتونه هم زیات شوي دي. په عین حال کې د امریکایي ډالر پرتله د پاکستاني روپۍ ارزښت کمیدل هم په هیواد کې د ګرانۍ لامل شوی دی. وزیر اعظم پر داسې مهال ولسته وینا کړې چې اپوزیشن ګوندونه د ګرانۍ ضد احتجاجونه کوي، خو حکومت وایي چې د اقتصادي ستونزو هواري ته ژمن دی. ټاکل شوی چې د ایران د اټومي موافقې د بحالولو لپاره د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو او تهران ترمنځ مذاکرات د نومبر پر 9 په ویانا کې بیا پیل شي. د 2015 زیږیز کال موافقې د بحالۍ په اړه خبرې له شاوخوا 5 میاشتو راهیسې درېدلې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو دفتر پرون په یو بیان کې ویل د ټولنې منځګړی انریکې مورابا د خبرو مشري کوي چې پکې به د برتانیې، چین، روسیې، فرانسې، جرمني او ایران استازي برخه اخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر مرستیال علی باقیری چې د تهران مشر مرکچی دی پر ټویټر په بیان کې ویلي چې د مذاکراتو نیټه یې له مورا سره په ټلیفوني خبرو کې ټاکلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران لپاره به یې ځانګړی استازی رابرټ میلی د امریکایي پلاوی مشر وي او دا چې واشنگټن هیله لري چې تهران مذاکراتو ته تیار ووسي او په ښه نیت خبرو ته ورستون شي. پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا په 2013 زیږیز کال کې له موافقې وایست او پر ایران یې سخت بندیزونه بحال کړل. تهران د دې په غبرګون کې په تدریجي ډول د موافقې د محدودیتونو سرغړونې پیل کړې. ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړې چې که ایران پر موافقې بشپړ عمل وکړي نو واشنگټن به هم بیا ورګډ شي. خو په اپریل کې د نامستقیمو مذاکراتو له پیل راهیسې په شپږو پړاوونو کې هوکړه نه ده شوې او خبرې په جون کې د ایران تر هغو ولسمشریزو انتخاباتو وروسته ودرېدې چې په نتیجه کې د غرب مخالف سخت دریځ ابراهیم رئیسی واک ته ورسېد. او د شلوریز کرکټ نړیوال جام په سیالیو په برخه کې نن استرالیا، بنگلاديش او ویسټ انډیز سریلانکا ته مخامخېږي. په پرونیو سیالیو کې هند، افغانستان او نیوزیلند سکاټلند ته ماتې ورکړه. پرون ماښام د افغانستان کپتان محمد نبی د 75 ګټلو وروسته د توپ وشتنې یا بالینګ پریکړه وکړه. هندیو بیټسمینانو روهیت شرما او کی ایل راهول د لوبې له پیله د افغانستان بالرانو لپاره مشکلات پیدا کړل. هند په شلو اوورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو افغانستان ته د 211 منډو هدف وټاکه، خو افغان لوبډلې د وو لوبغاړو په سوځېدو 144 منډې جوړې کړې. د خبرونو پای زموږ غږ له مشال راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو په اپلیکیشن خبريږي چې تاسو یې له ګوګل پلی او اپ سٹور څخه ډاونلوډ کولای شئ. او سم ورزو لومړی رپورت ته. سرچینې وایي د پاکستان د حکومت او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په مخه پټې خبرې روانې دي. د پاکستان پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي دي چې دا خبرې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اکتوبر په پیل کې د اسلام آباد دا دعوه رد کړې وه چې ګواکې د هغې وسلوالې ډلې مشرانو له حکومت سره مذاکرات پیل کړي دي. خو اوس سرچینې وایي د حقانی شبکې مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د تحریک طالبان او د اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي. د سرچینو په وینا د مذاکراتو لومړی مقصد اوربند دی چې ورسره سم به وسلوال طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او د هغه هیواد پوځ او استخباراتي ادارې به د طالبانو پر وړاندې خپل کار رواني دروي. دا خبرې پر داسې محل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د افغان طالبانو له واکمنېدو راهیسې په قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې پر پوځ او سرکاري چارواکو بریدونه زیات کړي دي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر 2 له مشال راډیو سره په مرکه کې له روانو مذاکراتو بې خبري وښوده. د پاکستان پوځ د 2014 زیږیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ضد عملیات پیل کړل چې ورسره سم طالبان له هغې سیمې ووتل. هغه وخت ګومان کېده چې ګواکې پاکستان طالبانو ته په ماتې ورکولو کې بریالی شوی او پوځ هم په 2014 زیږیز کال کې د عملیاتو تر پای وروسته په بیا بیا وویل چې د وسلوالو ملای ماته کړې. خو له تیر شاوخوا یو کال راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړی دي او هغه یو شمیر ډلې چې له تحریک طالبان پاکستانه جلا شوی وي ورسره بیا یو ځای شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال د اکتوبر پر لومړۍ نیټه له ترکی ټلویزیون ټی آر ټی سره په مرکه کې ویلي ول چې د طالبانو له یو شمیر ډلو سره خبرې روانې دي. نوموړي ویلي ول چې که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د پاکستان قانون ومني نو بخښنې ته یې تیار دی. پر هماغې ورځ د طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې د اکتوبر تر 3 پورې اوربند اعلان کړ، خو تحریک طالبان پاکستان د وزیر اعظم وړاندیز رد کړ او خپل وسلوالو ته د حملو زیاتولو امر وکړ. البته دا لومړی ځل نه دی چې عمران خان له طالبانو سره د روغې جوړې په موخه د مذاکراتو خبره کوي. نوموړی چې په 2013 زیږیز کال کې په اپوزیشن کې وو نو هغه مهال یې هم حکومت ته وړاندیز کړی و چې په پاکستان کې د تحریک طالبان ډلې ته د افغان طالبانو د قطر د سیاسي دفتر په څیر دفتر پرانیستو اجازه ورکړي. تر دې یو کال وروسته چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له طالبانو سره د خبرو هڅې کولې نو هغه ډلې د عمران خان نوم د خپل استازي په توګه اعلان کړی و، خو نوموړي د هغوی له نمایندګۍ انکار وکړ. سرچینې وایي د تحریک طالبان او د پاکستان د استخباراتي چارواکو ترمنځ یو شمېر غونډې شوې دي او دواړه خواوې هڅه کوي چې د خپلو غوښتنو په اړه ژر تر ژره یوې هوکړې ته ورسیږي. د سرچینو په وینا د طالبانو یو مهمه غوښتنه د سلو بندیانو خوشي کول دي چې په بدل کې به یې هغوی ډزبندي اعلان کړي. طالبان پر قبایلي سیمو د خپل کنټرول غوښتنه هم کوي چې د سرچینو په باور ورباندې د حکومت راضي کېدل ناشونی ښکاری. تحریک طالبان پاکستان ډله په 2009 زیږیز کال کې جوړه شوې وه چې له هغه وخت راهیسې له حکومت سره یو شمېر موافقې کړې دي چې د سولې باعث نشوي او د هرې هوکړې تر ماتېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی و. د پاکستان حکومت د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد د هیواد پر کچ عملیات اعلان کړل. هغه مهال ملا فضل الله د طالبانو مشر و چې وار له مخه افغانستان ته تښتېدلی و. اوس مهال نورولی مسید د تحریک طالبان پاکستان مشر دی. پر آرمی پبلک سکول په برید کې 140 کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې زده کوونکي ول. په هغه حمله کې د وژل شوي او ژوبلو زده کوونکو میندو او پلرونو په اکتوبر کې په اسلام آباد کې مظاهره وکړه او پر حکومت یې غږ وکړ چې طالبان دې د بخښلو پر ځای عدالت ته وړاندې کړي.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتس، لنډې صفې 2011 15,000 14,500 18,000 کلو هرتس.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ګرانۍ کمولو لپاره پر یو شمیر خوراکي شیانو د 140 ارب روپیو رعایت اعلان کړی دی. نوموړي بیګا ولسته په وینا کې ویل په نړیوال کچ ګرانۍ زیاته شوې، خو غواړي چې د پاکستان پر وسیدونکو بار یا بوج کم کړي. د البته زیاته کړه چې په نړیوال بازار کې د تیلو بیو زیاتېدو له کبله په پاکستان کې هم نرخ لوړیږي. هلته په اسلام آباد کې ځینو خلکو مشال راډیو ته ویلي چې د وزیر اعظم له لوري د رعایت اعلان ښایي زیاته ګټه ونه رسوي. عمران خان دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې اپوزیشن ګوندونه د ګرانۍ ضد احتجاجي جلسې او مظاهرې کوي. سراج زهیر معلومات لري.
د نومبر په درېمه نیټه ماښام قام تخپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلي چې نړۍ کې په کوم تناسب سره ګرانی روانه ده، په هغه تناسب سره په پاکستان کې نشته. د وزیر اعظم عمران خان په خبره حکومت کې ګرانی ته په کتو د 140 ارب روپو د سبسډي ورکولو فیصله کړې چې تر مخه به یې وړي وړه او دل 30% په ارزانه بیا ترلاسه کیږي او لدې به 2 کروڑ کورنۍ او ته تر د شپږو میاشتو پورې ګټه رسي.
دیکھتے ہوئے ہم نے ایک آپ کے سامنے پروگرام لائے تاکہ آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے.
دیوائی دیٹولو شیانو تا پکتو ملتا سولہ پارا یو پروگرام را وڑے پتا صبح نکم ناکم بوجھ پریوزی بوجھ خو خیر پریوتے دے وغد دٹولی دنیا مسئلہ دا او ملتا سولہ پارا یو پیکیج را وڑے چی 2 کروڑ کورنیو یعنی تقریباً 1.5 کروڑ خلکو تبتی گٹر رسی او دا دے یو سل 140 ارب روپو پیکیج دے چی صوبائی حکومت او مرکزی حکومت پہ پگڈ ور کبھی.
پیکج ہے 120 ارب روپے کا جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ مل کے دے رہی ہے.
بل پلو دولس وینا دے چی حکومت خدا رنگ اعلانوں بیا بیا کبھی خو پدی هواد کی گرانی ورس تربلا زیاتی کی. پی اسلام آباد کی اخواری کخ نیم اللہ پدی اڑا مشال ریڈیو تا اوی
عمران خان خوش اکم خبرم کرده دا کم سیز نوٹس اغسط دی واپاسی پاس آبال ایچی کم دنو گرانی دیر ازیت را غلی دا او سا اللہ بل اعلانم کرده دن اللہ دی خیرو کی شدی بس حل روزی و اعلانات خودیر کی گی او دا خبر منگ او رو دار چانا چنین رازی ارزانی و نین رازی ارزانی و پاکستان نظام بدلی گو پاکستان نوی پاکستان جوڑی گی منگلہ غزوڑ پکارو خوش ارزانی.
یو بلتن محمد یاسر مشال ریڈیو ته اووی حکومت چې کوم اعلان وکړي باید چې دغه بیا عمل کړي.
وزیر اعظم چې کوم اعلان کړي دا ډیر ښه کار وکړو. د خو په ملک کې منګیم آ شانتي روانه ډیر ته گرانی ده او ملک کې زمونږ په ملک کې پاکستان کې ورځ په ورځ منګی نور هم سی وکیږي نو په کار دار چې دا باندې غور وکړي شي او دا منګی لګه کم کړي.
دا په داسې حال کې د چې په دې هیواد کې اپوزیشن ګوندونو لوړان دي د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهره پیل کړي. دا رنګ د وزیر اعظم عمران خان په دې تازه اعلان باندې اپوزیشن ګوندونو په خپل جاری شو بیلابیل بیانونو کې په خبرګون خودلو ویلي چې دا سبسډي پیکیج د ولس سره یوازې د ټوکی په مان دی او په دې کې یوازې
د سراج زهیر رپورٹ مواورد د پاکستان اقتصاد په موضوع کې پاتې کیږي. وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې که بهرنی هیوادونه ورته پور ورنکړي نو پاکستان له مالی بحران سره مخامخ کېدای شي. دا خبره نوموړي بیګا ولسته په وینا کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزی بانک د اکتوبر په پای کې ویل پر هغه هیواد بهرنی قرضې 125 ارب امریکایي ډالر ته لوړې شوې دي. حکومت وایي هڅه کوي چې د هیواد اقتصاد سم کړي، خو شنونکي وایي اسلام آباد د اقتصادي تګلارې بهتری پر ځای پر بهرنیو پورونو تکیه کوي چې هیواد لا زیات اغیزمنوي. تفصیل د فرقندی اسد پر رپورت کې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر درې مقام ته په خپل وینا کې وویل چې په تیره موده کې د بجټ د تاریخي خسارې سره مخامخ شو، خو د هغو هیوادونو مننه کوي چې په دغه موده کې له دوی سره مالي مرستې وکړي او دا شان دوی د بهرنیو قرضو د واپس کولو جوګه شو. خو د اکتوبر پر دیرشمه د مالی چارو وزارت ته په ورکړل شوو معلوماتو کې ویل شوي دي چې د پاکستان د بهرنیو قرضو حجم 115 ارب ډالرو ته رسیدلی دی. دغه معلومات د پاکستان د مرکزی بینک ته یو راپور وروسته مخ ته راغلی. د سټیټ بینک د اکتوبر میاشتې د شمیرو له مخې د بهرنیو قرضو حجم په تیر جون میاشت کې سبان دی یو سل دوه اشاره ډالر وو چې دغه اوس یو سل پنځه اشاره ډالر ته رسیدلی دی. دا شان د جون نه تر د سپتمبر پورې په بهرنیو قرضو کې درې اشاریه شپږ فیصد زیاتوالی راغلی دی. دا چې د پاکستان په بهرنیو قرضو کې د زیاتوالي څه وجوهات دي په اړه یې د اقتصادي چارو پوه فرخ سلیم د نومبر په درېمه مشال ریډیو ته وایي، حکومت د خپلې اقتصادي پالیسۍ ښه کولو او د تجارتي خسارې کمولو پر ځای په بهرنیو قرضو زیات انحصار کوي.
مہینے بھر کی امپورٹ جو ہے وہ 6.5 ارب کی کریں گے.
منگ دمیاش کے شپگنین اربو سیزونا درآمد او دمیاش کے برآمداد مول دو یا دونیم اربو نہ سوا کی گی نو دمیاش تے چلو اربو روپو نہ زیاد تجارتی خسارہ روانہ دا. مات دا پاکستان پہ اویا کال تاریخ کی یاد نہ دا چ منگ دمیاش تے چلو یا چلو نیم اربا تجارتی خسارہ کڑی وی نو دغی خسارے دا ڈکول لپارا بمنگ بہرانے قرضے اخلو یا برآمداد سوا کو نو حکومت کو تروسا ہم دا کوي چې د تجارتی خساري ډکولو لپاره له بهره قرضې اخلي او برآمدات هم زمنګ پر ځای ولاړ دي. خدا قرضې پایدار نشي کېدی او مونږ به تر کومه قرضې اخلو.
د 13 اگست په میاشت کې هم د پاکستان مرکزی بانک په خپل یو راپور کې ورکړی وو چې د روان کال د جون او جولای میاشت کې د پاکستان په بهرنیو قرضو اخیستلو کې 8% زیاتوالی راغلی دی. د اقتصادي چارو پوهان دا هم وایي پاکستان نړیوالو مالی ادارو او بهرنیو هیوادونو نه ځینې قرضې په زیات شرایطو سود اخیستی. د اقتصادي چارو پوه فدا حسین د نومبر پر درېمه په دې اړه مشال ریډیو ته وایي،
حکومت کې دغه چې یو غنښت چې آیا دا د قرضې اخلي د قرضو مقاصد څه دي او بیا دغه چې په ډېر لوی شرح باندې لکه سود باندې دا غټه سوال پکې دا دی چې د آی ایم ایف نه دي کومه قرض اخلي هغه د ټولو نه کم شرح سود دي کنه. بیا دي د اوس دا دغه کړی دی چې د سعودي نه دي چې اغستی دي د درې ارب ډالر، بیا دغه شان دي اغستی دي یو ارب ډالر دی به تیل هغه دغه ورکي پاکستان دا په قرض ول تیل ورکي. دا خبره دا ده چې دغه خو سعودي غ پیسې خو چې څومره تاله ډالر درکړي دي خو تاسو کې استعمالول نه شي، هغه تاسو سره اسی یو کیش ډیپازټ پروت دی. نو دا غټه خبره دا ده چې اوس د قرضو اغستل یو خو کچه ډېره زیاته شوې ده او بل خبره دا ده چې د شرعي سود په تر لږ جدي اوس په کم شرعي سود باندې دا راغلی.
بلخوا د کامی سملی د اقتصادي چارو د سټینډینګ کمیټې غړي جواد حسین د نومبر په درېمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا منی چې د هیواد بهرنۍ قرضې زیاتې شوې دي، خو وایي د روپۍ په مقابل کې د ډالر بې لوړېدو سره هم پر پاکستان د بهرنیو قرضو حجم زیات شوی دی.
بر الرٹ شي نو هو جنا منه ترزي دي اوټوماتیکلي غا بر زر تلاړي شي دي ولي سره عمران خان نو قوم اعتماد کیو خلی او دي پر د حکومت د موکم کابینټ ته هغه سره هم د مشورات شوي دي. ان شاء الله کوشش کوي روان وخت کې اس پرسن سره پسیبلټی کې دي شي د مو د مو باندې کومي ترزي دي دا ودي سره سره ډالر کوم قیمت بر تر روان دي د کنټرول تر تر شي ان شاء الله د قرضو کوم بوج دي هغه وکړ.
بل خو سړون کې وای پر پاکستان چې څنګه د بهرنیو پورونو حجم زیاتی کې هغه همره پکې گرانی سیوا کیږي او دا وخت په هغه هیواد کې گرانی او په خاصه توګه د خوراکي توکو لوړې بي د ولس یو بنیادی مسله ده.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یاد زیارت ورځي 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کوا
په ایوانی مو بجا
د مشال ترانا لاندې
پا دوانی مو بجو
دا مشال پنوم
پا درینی مو بجو
هارون باچا هنری گڑے
پا سلورو بجو
اوریدونکو پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې دوانی می میاشتې تیر شوې، خو لا هم د هیواد په زیاتره ولایتونو کې د نجونو پر مخ د منځنۍ او لوړو زده کړو دروازې بندې دي. په افغانستان کې قلم لار بنسټ له کلونو راهیسې د بندو ښوونځیو د بیا پرانیستو هڅې کوي. د هغه بنسټ فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې هم د پوهې عامولو ترڅنګ د نجونو د ښوونځي او پوهنتونونو بیا پرانیستو لپاره کمپین ته دوام ورکړی دی. احمد شاه اعظمي د قلم لار بنسټ له مشر متی الله ویسا سره خبرې کړې دي او ورڅخه یې پوښتلي چې اوس مهال د نجونو د تعلیم لپاره څه ډول هلې ځلې کوي.
کله چې طالبانو افغانستان ونیوي پر 15 اگست کابل ته راغلل، داغه څخه دوهم ورځ موږ په همدې خاطر باندې کلملار رضاکارانو کمپاین را پیل کړی. تر اوسه پورې اوه ولایتونو ته تللي یو، شپږ ویشت ولسوالۍ ته. هلته مو له ډېرو قومي مشرانو، ملایانو، ښوونکو، ښځینه ښوونکو، شاګردانو، ځوانانو، محلي خلکو سره ولیدل. لا وی سره په ګډه همدا خبرې وکړې چې تعلیم د ماشومان او انساني بشري حق دی، دا په خلکو پورې اړه لري، نو خلک باید د شونځي د پرنيستلو لپاره د جنو د تعلیم لپاره خپل ځخ پورته کړي، او له طالبانو له دولت له پوهنې وزارت له موسسات څخه غوښتنه وکړي چې موږ ته شونځي پرانیزي، او په همدې خاطر باندې مو همدا سفرونه پیل کړي. خو بیا هم شونځي په ماغه چې د خلکو له مشورو وروسته نه پرانیستل نسو. اوس موږ یو بل په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین پیل کړی دی چې قومي مشران، دینی عالمان، ځوانان، میرمنې، ښوونکي خپل په یو کاغذ باندې خپل شعار ورکوي، او دوی له طالبانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دي د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه د افغانستان په ټولو برخو کې خلاص شي.
عدل، زما پوښتنه دا ده چې ستاسو دغه کمپاینونو یا دغه مبارزې آیا تر اوسه پورې په یو سیمه کې څه نتیجه ورکړې ده که تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې؟ یعنی ښکاره لاسته راوړنه مو تر اوسه نه ده لرلې په دې اکله.
یوازې ازمی صاحب مشخو د دولس کال اوسه په افغانستان کې کار کوو، هغه مبارزې په نتیجه کې سل داس شوونځي په دې کلونو کې چې په وسیمو کې باندې وو چې لسګونه کلونه الته باندې هیڅ شوونځي نه و، موږ د قومي مشرانو د خلکو په ملاتړ بیرته پرانستل، او شپږ څلوېښت داس شوونځي می پرانستل چې هلته کلونه کلونه په وسیمه کې زر کورنۍ اته سو کورنۍ وسیدل، مګر دوی شوونځي نه درلودل، بیرته می هلته شوونځي منزور کړ پرانستل. او کله چې اوس دغه موضوع د نجونو د تعلیم موضوع راغلی ده، موږ په اول ځل باندې له خلکو سره مشورې یوازې کولې چې خلک وهڅوو چې تعلیم پیسې باید خلک وکړي، د ولسونه وکړي، ځکه زده کړه د ماشومانو حق دی، په ولسونو پورې اړه لري، دولت باید یوازې هغوی ته امکانات برابر کړي. او په ډیرو سیمو کې مثلا څو ورځې مخکې د کندهار په څو هغه ولسوالۍ کې کلونه د نجونو هیڅ شوونځي نه و، ورته محلي ټولګي په کورونو کې جوړ کړی دي، او د دې په څنګ کې را سره طالبان چې یو خبره کړې ده چې موږ به د نجونو لپاره ځانته او د اړخوان لپاره ځانته شوونځي جوړو، نو موږ په ولسوالۍ کې ښځینه ښوونکي نه لرو، موږ پر همدې لګیا چې له ښارونو څخه ښځینه ښوونکي خصوصا د کلامنار هغه ښځینه رضاکارانی کلو ته بوزو، او هلته نجونو ته درس ورکي، او هم پر آنلاین زده کړو باندې کار پیلو چې یعنی که چیرې ښوونځي خلاص ول او طالبان د نجونو او د الکانو ښوونځي سره جلا کی، بیا موږ په کلو کې یو لوی ستونزه ده لرو چې موږ هلته ښځینه ښوونکي نه لرو، نو موږ مجبور یو چې همدغه مشکل خپل حل کړو، د ښارونو سره ښځینه ښوونکي بوزو په کلو کې درس ورکي تر څو پر یو نجلۍ هم د زده کړو څخه پاتې نسي.
که چیرې حالت همداسې پاتې سي او دنجونو پر مخ منځنی اوالی شوونځي تړلی پرتی وي، نو ستاسو راتلونکي تګلار یا پلان به څه وي؟
موږ پروګرام لرو، پلان لرو چې مطبوعاتي کانفرنسونه ورکو او لارینونه وکړو، لارې بندې کړو او راووزو، ولس راووزي، خلک راووزي، خپل غوښتنه وکړي، دولت دې ته جوړ کړو، پر هغوی فشار راولو، پر نړیواله ټولنه، پر دولت، پوهنې وزارت، پر موسساتو چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی، دا د هر ماشوم انساني بشري اسلامي حق دی، باید د افغانستان په ټولو سیمو کې نجونو ته د ښوونځي او د مکتبونو اجازه ورکول شي. او زما په فکر سره دا زموږ مسؤلیت جوړیږي چې موږ اولس په خپل هم دا غوښتنه وکړو، دولت ودې ته جوړ کړو. د همدې لپاره په اول سر کې یوازې مشورې، دوهم ځل په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین، دریم ځل به لارینونه کوو، کنفرانسونه به ورکوو، او تر هغه وخته پورې به چپ نه پاتېږو تر څو پورې چې ښوونځي یو وا ښوونځي هم د ماشومانو پر مخ د نجونو پر مخ باندې پاتې وي، موږ چپ نه
پاتېږو. مننه ویسا صاحب. په وروستیو کې کدار ته وایس چې د طالبانو لپاره د اوسنی رژیم څخه تاسو څه غوښتنه لري یا څه پیغام ورته لري؟
طالبان ته زما پیغام هم دا دی چې طالبان غواړي چې افغانستان د تل لپاره آزاد پاتې شي، افغانستان د تل لپاره له جګړې خلاص شي، تشدد ورور وژنه ختم شي، تعصب ختم شي، زموږ ټول مهاجر ورونه خوندي چې په بهر کې ژوند کوي او افغانستان ته راځي، افغانستان هم خود کې پاسې د نړۍ سره سیال کې واچي، نور دلته د غدرو څلويش کلنه جګړه ختمه پای ته ورسیږي، د دې ټولو بدبختۍ څخه د خلاصون یوازې لار تعلیم دی. زما غوښتنه هم دا ده چې دوی باید د پوهنې وزارت، د لوړو زده کړو وزارت ته ځانګړی بودیجه ورکړي، او هیڅ یو افغان ماشوم، نجلۍ او هلک له ښوونځي له پوهنتونه څخه راونه ګرځوي، او هغوی ته نور هم امکانات برابر کړي تر څو چې موږ سواد وکړو، پام سواد او په زده کړو سره موږ د دې ټولو بدبختۍ خلاصېږو، موږ به هم د نورو هیوادونو، د نورو ملتونو رقم سیال هیواد یو، او موږ به هم خود کفا هیواد یو، نور به موږ د نورو مرستو ته نه ناست.
د کرکټ د شل اووریز سیالو نړیوال جام د متحده عربی اماراتو او عمان له میدانونو د مشال تر اوریدونکو تازه خبرونه مرکه او تبصره
د کې د پاکستان افغانستان او هند په ګډون شپږ لوبډلې برخه اخلي
د پاکستان او افغانستان د کرکټ لوبډلو د پرمختګونو پاړه ځانګړي معلومات
کوشش یہی ہے کہ ہم اچھی سے اچھی کرکٹ کھیلیں یہی کہوں گا کہ ہم انشاءاللہ جیتیں گے
افغانستان ٹیم چه ده هغه د شلوریزو یو بهترین لوبډاله ده
د اکتوبر لا ولسمه د نومبر تر سوال لسمه هر اورس ل مشال ریډیو
او بیگ شاٹ یو شاٹ ویئر از اٹ گون انټو دی سٹانڈز
د شلو اورونو د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې بیګا هند افغان لوبډلې ته په شپږ شپېتو منډو ماتې ورکړه پر دې ماتې سربیره نیمه پای لوبې ته د افغان لوبډلې د رسیدو هیله شته خو تر بیګانۍ لوبې وروسته د هند مړه هیله هم ژوندۍ شوې ده ټاکل شوې چې نن د اتلولۍ په سیالیو کې آسترالیا بنگلاديش او سریلانکا او ویسټ انډیز یو بل ته مخامخ شي د احمد شیبر رپورټ افغانستان او هند د سیالۍ په غږ پیلېږي
محمد نبی وینینګ دی ٹاس
د افغانستان کپتان محمد نبی د متحد عربی امارات په پلازمینا ابو ظبی کې پچا وګټله او د لومړي بیټنګ نوبته هند ته ورکړ هندي لوبغاړو ډیر تی سلو په وکړه د هند په پیل ډول لوبغاړو یو سلو څلويشت منډې په ګډه جوړ کړې چې بیا روهیت شرما د جنت په تو بوس وسیده او نږدې دوه وره وروسته راهول د ګلبدین نایب له لوري بورډ شو هند په ټاکل یو شلو ورونو کې دوه سولس منډې جوړې کړې او یوازې همدا دوه لوبغاړي له لاسه ورکړل دا هدف آسانه نه و په هر اوور کې تر لسو ډېرې منډې په کار وې نو د افغانستان د پیل لوبغاړو بیړه وکړه او ژر ژر وس وسېدل بیا وروسته آل راونډران شو وځلېدل کریم جنت دو څلويشت ناس وسېدلې پاتې شو او محمد نبی په پنځه دېرش منډو وس وسېد د افغانستان لوبډلې یو سلو څلور څلويشت منډې وکړې او و لوبغاړي وس وسېدل دا لوب هند د شپږ پېته منډو په توپیر وګټله د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول او ویاند فرید هوتک وویل چې د هند پیاوړې لوبډله افغانانو له څه ستونزو سره مخامخ کړې وه
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تر هوسه په نړیوال جام کې څلور لوبې تر سره کړې دي چې په دوو لوبو کې خپل سیالانو ته ستره ماتې ورکړي او همداراز په دوو لوبو کې هم خپل سیالان له سخت ستونزو سره مخامخ کړي ول افغان کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل پنځمه لوبه د روانې میاشتې په اوومه نیټه له نیوزیلند سره تر سره کړي چې دغه لوبې لپاره به د بشپړ چمتووالي سره افغان لوبغاړي د لوبو ډګر ته ښکته شي
افغانستان او هند په دوهم ګروپ کې دي د تیر ماښام له لوبې وروسته د دواړو لوبډلو هیلې ژوندۍ پاتې شوې چې نیمه پای لوبې ته بلار کوي که چېرته افغانستان خپل بل لوبه د نیوزیلند له پیاوړې لوبډلې وګټله نو دا چانس شته چې افغانستان نیمه پای لوبې ته ووزي او د الف ګروپ له لومړي ټیم سره چې غالبا انګلستان دی لوبه وکړي خو که چېرته افغانستان له نیوزیلند څخه ماتې وخوړه نو له دې جام څخه به ووزي بل لور ته د هند لپاره دا مهمه ده چې خپلې راتلونکې لوبې چې په ګروپ کې له سکاټلند او نامیبیا سره پاتې دي په لږ ډېر توپیر وګټي چې نیمه پای لوبې ته لار وکړي
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتن شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي
موسیقی استادان په څه حال دي
خو وډو نه ملاوي شې دی یو دلته چولې کارته نو بس لګي کنه
نو پداسې کې واګداران څه کوي
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هله ځلې روان دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری ګړه هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د مسبخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
اوردونکو دا د پېښور کې د سهار لسنیمه او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز سرچینی وایي د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند پاړه پټي خبرې روانې دي. د پاکستان فوج او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې مذاکرات له تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې په افغانستان کې روان دي. د دوی په خبره په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د پاکستان د لوړپوړو امنیتي او استخباراتي چارواکو او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان له مذاکراتو بې خبري خولې او د طالبانو حکومت هم پاړه لا څن دی ویلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ګرانۍ د اغیز کمولو لپاره پر ځونو خوراکي شیانو د 140 ارب روپیو رعایت اعلان کړی دی. نوموړي بیګا ولسته په ټلویزیوني وینا کې ویل د کورونا وایرس جهاني وبا له وجه پر نړیوال کچ ګرانۍ زیاته شوې. د ویل حکومت یې پریکړه کړې چې له رعایت سره د وړو غوړیو او د دالونو بیې ښکته کړي او په دې توګه پر ولس د ګرانۍ بار کم کړي. عمران خان ویل په رعایتي نرخونو د خوراکي شیانو خرڅلاو پروګرام به تر شپږو میاشتو پورې دوام ولري. نوموړي پر داسې مهال ولسته وینا کړې چې اپوزیشن ګوندونو د ګرانۍ ضد احتجاجونه پیل کړي دي، خو حکومت په بیا بیا وایي چې د اقتصادي ستونزو هواري ته ژمن دی. ټاکل شوی چې د ایران د اټومي موافقې د بحالولو لپاره د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو او تهران ترمنځ مذاکرات د نومبر پر 9 په ویانا کې بیا پیل شي. د 2015 زیږیز کال موافقې د بحالۍ په اړه خبرې له شاوخوا 5 میاشتو راهیسې درېدلې وي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو دفتر پرون په یو بیان کې ویل د ټولنې منځګړی انریکه مورابا د خبرو مشري کوي چې پکې به د برتانیې، چین، روسیې، فرانسې، جرمني او ایران استازي برخه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ایران لپاره به یې ځانګړی استازی رابرټ میلی د امریکایي پلاوی مشري کوي. د شلوریز کرکټ نړیوال جام په پرونیو سیالیو کې هند، افغانستان او نیوزیلند سکاټلند ته ماتې ورکړه، خو پر ماتې سربیره افغان لوبډله اوس هم نیمه پایلوبې ته د وتلو امکان لري. اخوانن د کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې آسترالیا، بنگلاديش او ویسټ انډیز سریلانکا ته مخامخ کیږي. اوردونکو د خبرونو لنډیز مواورید وسم وخت شوی دی د ونیز خبرونه سندره جادوګر چې پکې مو دا ځل د پیښور د یو سندرغاړي او موسیقار آصف علي ژوند او هنر ته کتنه کړې ده او له سره مو خبري هم کړې دي. په خبرونه کې ځنې سندره هم در خبرو. د خبرونه جوړونکې هارون باچا دی.
ستړي مشایي زه هارون بچا موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګری خپرونه مې درته راوړې. داونه په خپرونه کې د پیښور دیو ځوان سندرغاړي او هارمونیم غږون کی آصف علي د هنري ژوند حال او د نوي البم ځینې سندرې اورو. نوموړی د یوې هنري کورنۍ د پیل یې د باجی یا هارمونیم لغږولو کړی او لږه موده کېږي چې د یو سندرغاړي په توګه هم خلکو ته ځان ورپېژندلی دی. آصف علي وايي د خپلو سندرو لپاره د خو شعرونو په لټه کې وي او له ملګرو سندرغاړو هم غواړي چې د معیاري شعر ویلو تر څنګ د اواز جوړولو په برخه کې هم ډیره خواري وکړي. نوموړي په خپل لونګ نومي البم کې چې د 2020 زیږدیز کال په جنوري کې په ویډیویي بڼه خپور کړی و 8 سندرې ریکارډ کړي دي. په البم کې دا غزل هم شامل دی.
شم لبن 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 در پاس شم کنشم رنگ رنگ پون دی رنگ در پاس شم کنشم رنگ رنگ پون دی رنگ در پاس شم کنشم لبن 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 در پاس شم کنشم
نشم رنگ رنگ پنوی رنگ در بس شما او کنشم رنگ رنگ پنوی رنگ در بس شما او کنشم لبن 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 در بس شما او کنشم رنگ رنگ بن ویرنگ در بس شما او کنشم رنگ رنگ بن ویرنگ در بس شما او کنشم لبن 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 در بس شما او کنشم
د آصف علي په غږ مو د لونګ البم غزل واورید. نوموړی وایي د پېښور په یوې هنري کورنۍ کې زیږېدلی او له خپلو مشرانو یې باجا زده کړې ده. آصف تر لسم ټولګي زده کړې کړي، خو له هغه وروسته چې هنرمند پلار یې ناروغه او له کاره پرېوت، دته په الکوانۍ کې د کورنۍ د پالنې بوج ور ترغاړې شو. د نوموړي په خبره د یوه سندرغاړي جوړېدو لپاره یې پر خپل آواز محنت او د خپلو سندرو لپاره د خو او معیاري شعرونو پیدا کولو کوښښ کړی دی. د زیاتوي د یوه سندرغاړي لپاره ضروری ده چې ښه موسیقي واوري او د خپلو کمپوزونو لپاره الهام ترې واخلي.
زما والد صاحب مخکې هنر کړی وو او بیا وخت تر وخته خپل ځان پرېوت، او بیا زما دغه شوق مې تعلیم مې لږ ډېر کول او شمبو مې تعلیم کړی دی. بیا چې هغه پرېوت نو دغه زما شوق هم وو او زما روزګار هم وو، نو بیا دغسې څو ورځې د لګیا یم او خپل کوشش مې جاري کړی دی. جی د میوزک خو لږ ډېر ما کار کړی دی، نو هغه تجربه زما په ذهن شته او لګیا یم او د آواز باقي د زر حاصل کوم او محنت کوم. درې درې ګنټې دوه دوه ګنټې خپل دفتر کې لګیا یم، اشعار ګورم، د آواز لپاره چې کوم سکیلونه استاد مات ښودلي دي په هغې باندې محنت کوم او زیات ترجیح تاسو خیر محمد صاحب سرچ کوم، تاسو چې څه کړي دي او ګورم چې کنټرول کولی شم نو لږ ډېر کنټرول کوم. بس محنت زما روان دی، نو د دې کې چې ښه رنګ راوړي
خیال کے ہم رات لے نشی بے وفائی زما خیال کے ہم رات لے نشی زما
آصف علی وای د پېښور ټلویزیون او رادیو د موسیقۍ په پروګرامونو او د سندرغاړو په ولسی محفلونو کې باجغه غولې او له همدغه لارې د کورنۍ ضرورتونه پوره کړې دي. آصف په وینا د هم یو ورځ په سټوډیو کې یو غزل ریکارډ کړل چې ملګري خوښ کړل او دی وهڅاوه چې نور سندرو ویلو ته مخه کړي. دې زیاتوي د هم فکر وکړ چې که سندرغاړي شي نو له یوې خوا به نومو شي، ګټوټه به ډېر شي او هم به د خو سندرو په ویلو پښتني ادب او موسیقۍ ته د خدمت جوګه شي.
د میوزیک یو ما از هارمونیم پلیر ما چې په سرکاري ادارو کې په ټي وي کې په ریډیو پاکستان کې د سیخو ګروپونو کې ملګر سره هم پاتې شوی ما. او بیا ما یو ورډل په 2010 ریکارډ کړ او د ریسپوند کو مینوالو هم خو نو بیا ما دا سوچ وکړ چې ولې نه چې د ژبې خدمت وکړم چې رانه کېدی شي نو چې وکړم. بیا پیدا داسې ملګرو سره هم سلا شوم، د فرېکلار به سره سلا شوم. نو بیا مې دغه البم تیار کړو چې یو داسې مخته مې راوړو. ډېر وخت نه دې چې ښه مده د استاد راګل مینا شاګرد یم، هغه نه مې زده کړه کړې ده او دغه سي اواز خو زما وو خو په ځکه کې ما دغه سي اراده مې نه وکړې. او بیا چې ما دا غزل ریکارډ کړ نو ما وویل چې یاره د ژبې خدمت ضروري دی، په کار کې وکړې شي چې دا البم ریکارډ کړ. د دې نه چې ډېر خواري وکړ، ډېر ښه شاعران کلامونه مې دې راغونډ کړ او بیا مې په سفر کار به کمپوز وکړ او تیار مې کړ. یوه سندری دی او پکې نظم دی چې دا سندری دی پکې بس اته ټریک دی برابرې دی. دا اقبال شاکر صاحب خلی اشعار مې نه ټولې د هغه په کې اچولې دي. ممتاز اورد دې صاحب دې او یو نظم مې کې د خالد اسرت صاحب ډېر خلی نظم د پیدارې د پاره هغه مې په کې واچول. بل زموږ چې یو اقبال ممن ملګری دې واټ غالي ریلا کولې نو دا هغه یو سندره مې په کې واچول. افغانستان یو آزاد سالار دې ملګری دی، د هغه سندره مې پکې هم واچوله. او عبداللطیف سیماب صاحب د هغه یو سندره پکې ده. یو سندرې چې کوم دي نو دا ظفر اقرار لیکلې دي.
دننا سلم جانی جگشل خوب پا مگرانی یاد مسافر شو اوچ دی اتلم دی دننا سلم جانی جگشل خوب پا مگرانی یاد مسافر شو یاد مسافر شو شل خوب اپ ما گرانی او پغر جلنو او می دادا گرزا ملنا سلم جانی جگ شل خوب اپ ما گرانی یاد مسافر شو یاد مسافر شو خوب اپ ما گرانی اوز بدیخ پلا وجود دورو لگو ما سنم جانی جگا شل خوب اپ ما گرانی یاد مسافر شو یاد مسافر شو سنم جانی جگا شل خوب اپ ما گرانی او چی خلا پڑا او پختن لیلا لرما سنم جانی جگا شل خوب اپ ما گرانی یاد مسافر شو یاد مسافر شو
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه ده. دا نه پکې د سندرغاړي او باجغه غونکي آصف علي د هنر په اړه د خبرې او ځینې سندرې اوري. نوموړی وایي د لونګ البم سندرې خلکو ته ورسېدي او هغوی خوښي هم کړې. د زیاتوي د البم په ویډیو کولو کې ورسره په پېښور کې د سندرو خپرولو یو دکان مرسته کړې ده. آصف ډاډه دی چې که د پښتو سندرغاړي موسیقي له استادانو یاد کړي، د اواز ریاضت ته وخت ورکړي او په سندرو کې ښه شعرونه ووایي، نو ډیره ممکنه ده چې خواري یې ځای ونیسي.
بل لا جما کالج ریکارڈ کو نو ال تک دا سبا انٹرنیشنل والا راغلی هغه چې وره د غیر بخښوي بي بیا غي ما په کالونه او لغې کول زیاغې د دې ریلیسینګ باندې بس هم کو خدا او کو چې ما لکه نو چې لکه یا به ما ته بزنس وکي یا به دا وکي یا به دا وکي خو شعرونه راغون کی او خو کمپوز بیا دا غي وشي ضروری ده.
پشارا بیدار کا لمنا پخاورد پختون کلا دا من ازانونا ولا چی گنی دغا بی حسی دیران و جنی پختون دا کا تلا خاموشی دیران و جنی پختون دا کا تلا خاموشی دیران و جنی
قبرونو را بهر کا پردیم خون لرکا دا طول دی پختانا طول دی پختو پیو تا غرکا دمین پتارو گندا دزلنو پر حرنا روکی گی دا بیمین زندگی دیرا نوجنی پختونا دا کاتلا خاموشی دیرا دلا خاموشی دیرا نوجنی پک دے پردو خل کو ٹو پک دے زانم خوگی گی زد سند کانی کلک دے پل زان دی پاس پلا چولی دی اورنا دخ پلو دخمن شوے یہ پردی دے ران وجنی دخنا دا کتلا خام نوجنی پختونا دا قاتلا خاموشی دیرا نوجنی
سندرغاړي آصف علي د خپلې دې سندرې په اړه معلومات راکوي او له خپلو ملګرو سندرغاړو هیله لري چې هغوی به هم داسې سندرې ووایي چې پښتانه په سیاسي توګه بیداره او د خپل وطن په درد دردمند شي. نوموړی البته په خفګان زیاتوي چې په سیمه کې د هنر د زده کړې د یو مرکز نشتون له یوې مودې راهیسې یوه مسله ده چې د حل لپاره نه په حکومتي او نه هم ولسی کچ د پام وړ کار شوی دی.
بالکل پکار دا د پښتو ژبې خدمت ته د ټولو پښتنو خدمت ته پکار دی چې وکړی شي چې لکه څنګه چې ما دغه سوچ وکړو چې دغه د پښتون معیاري ده نو کولی شي چې څوک دغه سوچ وساتي. خدای دې وکړي چې دا ټول ملګري دغسې د دې خبرې خیال وساتي. لکه دلته داسې ډېر ملګري شته دي چې هغه د موسیقۍ د مخکې د وړو کوشش کوي هغوی ته لکه هغه وسایل نشته داسې کېږ نشته د حکومت له خوا نه داس یو د زده کړې یو ځای معلوم وي او هلته خلک راځي او په هنر پوه سړی ناست یو یو کشر ته یو لار وښیي چې بچیا به داسې یا داسې یا داسې زده کړه دپاره مونږ سره داسې اکیډمي یا داسې سره نشته دي.
دا اوریدونکو د دیونه سندرې جادوګری خبرونه چې د پیښور دیو سندرغاړي او باجا یا هارمونیم غږونکی آصف علي خبرې مو پکې واورېدې. د خبرونې په پای کې د نوموړي له دې یو ډول ټپو هم خوند واخلي. زه هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخامخه.
پٹی نخلا سا شما راشد ما دپلار نوکا
شاچی پتا اوبراولی نا زلے بکی نم سبن سوال یاری دا اس پا گدا ودا شینا پلوام زولو گے گے ورکلی تو بورا کولو گے گے ورکلی سپینو تورو تورو گے گے ورکلی آسمان کی سطورو گے گے ورکلی مال بھی پتا جانا لاس ترا کبینا پس مندر جانا لاؤ کم پکنار راسا رزیدان را کبینا پاس پسی نم نازان گو ما کور لبنگ لالی راولی زماد پارا پاس پسی نم نازان گو ما کور لبنگ لالی راولی زماد پارا چرتا رکلے چدانا دانا دان چرتا رکلے وے مچ جان میں چرتا رکلے چستا دیری رونا کر دوتا اوبور ما غم خوکا میس نہ دے چیزو شیز ما دا عمر سارا سمشستا غمونا چی گورم ہریو سڑے خوار دے خدایا چی دادا چا ہزار دے سے اسے وند کار دے چیز مردی پیدا وار دے زپاغی وطن کی لگی تیر اوما ارمان ارمان دے لیا خدا یا دخمارانو پو وطن وزی گی دما
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نه ورو کوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریڈیو ډاونلوډ کا
دا خو اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه